د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ چپه 12:15 په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي. تر خبرونو وروسته مو له طالبانو سره د سولې مسله سیړلې ده او د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر څرګندونې په دې اړه در سره شریکو چې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. خو خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
په کندهار کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه د وسلواله په حمله کې وشل شو. په خوست ولایت کې د انسان تختون کو یو مهمه ډله نیول شوې ده او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په دورځني سفر پاکستان ته روان دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار ولایت کې د 215م اتل قلو اردو ملکی مرستيال 13 شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 215م اتل قل اردو پر ملکی مرستيال خانغه او د هغه پر زوی 13 شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالون خان چمن کې د سالون خان چمن سیمه کې د دوه وسلوالو لخوا داسې وشوې. د خپلواک په وینا په دې حمله کې د قل اردو ملکی مرستيال او د هغه زوی ټپیان شول خو خان اغا روغتون ته تر رسیدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تختونکو یو ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تختونکي د خوست د مرکز په لکن کلی کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې دي. دغه ریاست په نن خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې چې شیر محمد مشري کوله د امرالله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تختولی و او د هغه له کورنۍ څخه یې زرګونه ډالره غوښتنه کړې وه. اعلامیه وایي دغه 15 انسان تختونکي ونیول شوي او ماشوم د هغوی کورنۍ ته سپارل شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي خونیس کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې په څو محدودو کلونو کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. د لوګر والي محمد حلیم فدایي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مګه په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټول کړو نو مګه کولای شو له دریو نه تر څلورو کلونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د چارواکو په وینا اوسمهال د لوګر یو سره ولس ښوونځي ودانۍ نه لري خو که چیرته د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه یوه افغانۍ راټوله شي نو د دریو نه تر څلورو کلونو پورې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړېدای شي. د ایران ولسمشر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړي. ایران وروسته تر هغې چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل پیل شول د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراخوالي هڅه کوي. له حسن روحاني سره په دې سفر کې د کابینې اته وزیران هم شامل دي. دا په تېرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران ولسمشر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ایران څخه انرژي ته محتاج پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د غزولو زندول شوی موضوع به د دواړو هیوادونو د مشرانو د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. د غرض د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ د کړکیچ په حل کې د دریمګړي په توګه د اسلام آباد د رول په اړه به هم په دې کتنو کې خبرې ترسره شي. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ کسان نیولې دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان اریک وانو ویل دغه کسان د بروکسل په شمال مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول شوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پرېکړه وشي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځایو د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلی لا نه دي نیول شوي. د تېرې اونۍ حملې په همدې ځایونو کې شوې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یو اپارتمان چې ګمان کېږي چې ګمان کې د درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکې اوسېدلي وو چاپه ووهله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په مرسته حمله وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینووا وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوخت نیولی دی. کازینووا وویل د پاریس په شمال لویدیز هغه ژنتوی سیمه کې دا چاپه د دې مهم مشکوک کس د نیولو سبب شوه. د ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه شوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له روسیو حملو سره ارتباط لري او که څنګه. د اسلامي دولت په نامې ډلې یا داعش وسلوالو چې د سه شنبې په ورځې د بروکسل په هوایي ډګر او د مترو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکه لري چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول شوی کس فرانسوی دی او په یو تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هیواد برید وکړي. دونه ویل چې دا کومه شبکه ده خو زیاته کړه چې شک کېږي چې مشکوک کس په لوړ سطحه د یوې حملې په پلانولو بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به وکړي د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مذاکرات مخته بوزي. جان کیری دا خبره پرون په کرملن کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. امریکا او روسیې چې 13 میاشتې په سوریه کې د یو نسبي اوربند منځګړتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا خبرې د اسد د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. جان کیری ویل واشنگټن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشت پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. او د روسیې خبري اژانسونو پرون خبر ورکړ چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هغه وخت وشل شو چې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې هوایي حملې تنظیمولې. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې په یو هوایي اډه کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو دغه افسر په تروریستي اهدافو د روسیې د هوایي حملو د لارښوونې په وخت کې د ځانګړي ماموریت د پرمخ بیولو پر مهال وشل شو. د انټرفاکس سرچینه وایي دغه سرتیری وروسته له هغې چې تروسانو لخوا محاصره شو خپله یې پر ځان د هوایي حملې امر وکړ او په اتلولۍ سره مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو دا مسله د افغانستان د سولې له عالي شورا سره شریکه کړې ده چې څرنګه له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډېدلې. بیا به واورئ چې په خوست کې د افراطیت پر ضد کنفرانس کې علماوو ځانمرګي بریدونه ناروا بللي او ښځو افراد د دوی د پرمختګ د لارې خنډ.
د خصو د حقوقو په برخه کې ک د دوی حقوق تلف کیږي د امیو افراط ته مخونځي ته نه پرې خود د جنو د امیو افراط ته افراطیت بل اخر خزي د خپل حق او حقوقونه محروموي.
په کندهار کې د کوکنارو د کر د لمنځوړلو لپاره مبارزه ګړندې شوې.
میوند ولسوالۍ کې 8000 جریبه، په جوړی ولسوالۍ کې 2000 جریبه او د پنجوای په ولسوالۍ کې تقریبا 15000 جریبه د نشي توکو کښت لمنځه تللی دی.
د لوګر یو اوسیدونکی وایي
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ یو سل ولس مکاتبه تعمیر نه لري.
د لوګر والی د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یو پروګرام جوړ کړی. وړاندې مو په خپرونه کې ترې په تفصیل خبرو. پاکستان ته د ایران د ولسمشر سفر څارو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرته طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي افغانستان به د سولې پر نورو لارو چارو باندې غور وکړي. افغانستان هیله لرله چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې یعنې نږدې 3 اونۍ مخکې د پاکستان په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي خو دا خبرې وځنډېدلې او د طالبانو د ملا محمد اختر منصور ډلې اعلان وکړ چې په دې خبرو کې برخه نه اخلي. که څه هم افغانستان تر اوسه هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شروع شي خو په دې خبرو کې ځنډ د سولې عالي شورا ته اندېښنې پیدا کړې دي. زما همکاري ناجي صاحبي په کابل کې د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا مسله یې تعقیب کړې ده. ناجي جانې د سولې د عالي شورا چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟
بله شیبر صد د افغانستان د سولې عالی شورا له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خپل موقف روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې همکاري وکړي او یا دا مذاکرې پیل شي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو دوی به نورې بدیلې لارې چارې پیدا کړي. نوموړي په دې اړه وویل
چرا باید نه آمده کی خود انشاء الله تن و سرتاج عزیز بصراحت گفت که ما کنترل
دی وای چې ولی باید پاکستان د سولې په مذاکراتو کې خپل چمتووالی ونخي سره دې چې له دې وړاندې سرتاج عزیز په دې برخه کې په واضح ډول ویلي چې له طالبانو سره داسې مناسبات لري چې کولی شي پر هغوی خپل تاثیر ولري چې هغوی د مذاکراتو میز ته کښېنوي. خو چې اوس دوی ونه توانېدل د دې معنا ورکوي چې یو شمېر ملحوظات شته چې دوی نه غواړي چې دا کار وکړي او موږ باید په دې پوه شو چې دوی دا کار کوي یا نه. په دې برخه کې زموږ چمتووالی څه کېږي موږ باید په دې برخه کې ټولو مسایلو باندې باید چې پوه شو. که چېرې دوی وایي هغوی چمتو نه وي نو موږ به په دې برخه کې نورې بدیلې لارې چارې ولټوو. البته دا خبرې به داسې حل کې کېږي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې ترسره شي خو دا مذاکرات د نامعلومې مودې لپاره ځنډېدلې دي. بله شیبر صاحب.
ناجیه جانې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ایوب رفیقي دا خبره ونه کړه چې کومې لارې چارې دي، یعنې ده واضح نه کړې نورې لارې چارې.
بله دغه پوښتنه موږ هم ورنه وکړه خو هغوی په دې برخه کې څه ونه ویلې. یوازې دومره یادونه وکړه چې که چیرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي چې دوی د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان سره همکاري نه لري نو دوی به یو شمېر نورې بدیلې لارې چارې ورته پیدا کړي.
مخکې په څلور اړخیزو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې هم ترسره شوې، داس ویل کېدل چې دغه څلور سره هیوادونه به په ګډه تاخه طالبان وځپي چې دوی د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. دا خبره یاده نشو.
بله په دې برخه کې دوی یادونه وکړه چې پاکستان تر دې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې برخه کې به همکاري کوي او هغه طالبان به ځپي چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي. خو اوس دوی ویلي چې پاکستان د یو شمېر ملحوظاتو له وجې نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. خو هغه ملحوظاتو په اړه هم یادونه یې ونه کړه او دوی ویل که چېرې پاکستان په دې برخه کې خپل موقف څرګند کړي نو دوی به له هغې وروسته به پرېکړه وکړي او نورې بدیلې لارې چارې به پیدا کړي.
ناجی صاحب مننه د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. په یوې خبرتیا پسې خوست ورته هلته له افراطیت سره د مبارزې د دوه ورځني کانفرانس له جزئیاتو تاسو خبرو.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په خوست کې له افراطیت سره د مبارزې دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې ویناوالو وویل چې په اسلام کې افراطیت ځای نه لري. دوی ځان وژنه او انسان وژنه هم د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلله او غوښتنه یې وکړه چې دا ډول اعمالو پر وړاندې باید ټول اسلامي نړۍ په ګډه مبارزه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپورټ لري.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتي پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرنس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرنس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه په ورځ د مصر د الازهر پانتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په سند کې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ویسولیز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع يعني
اول علم او پوها پکار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي د عدالت تامین اول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
دکتور محمد فتحی النادی زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس في الاسلام امر
دغسې ناوړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د همدې کړنې نه دا په کلکه علما غندي او دې ته ناروا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوص یو تن دیني عالم مولوي وحیدالله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کېږي همدارنګې بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوز د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزه په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. چارواکي وایي چې د کندهار په ژیړۍ، میوند او پنجوایي ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښتونو څخه پاکه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
که څه هم د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په کندهار کې د نشي توکو په ځانګړې توګه د کوکنارو د کښتونو د کموالي خبر ورکړی، خو بیا هم د کندهار په ولسوالیو کې پر زرهاو جریبه ځمکه د کوکنارو کښتونه سوي. د کندهار د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښتونو کې د اوبو د کمښت له امله په زیاته اندازه کموالی راغلی. شکران وایي د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین سږ کال دوی له ټاکلي وخت مخکې پیل کړی.
تاسو ته بهتره معلومه ده دا کمپاین چې څه ودي د هغه وخت چې موږ ته د وزارت لخوا څخه پلان او تقسیمه اوقات راکېږي هغه وخت مطابق نه و. دا د مخه جلوګیري وه چې د کښت د تخریب د مخه باید جلوګیري سوې وای. نو دا کښت تخریب سوی دی او په تعداد تقریبا د میوند ولسوالۍ کې 8,000 جریبه، په ژړۍ ولسوالۍ کې 2,000 جریبه او د پنجوایي په ولسوالۍ کې تقریبا په 15,000 جریبه ځکه له منځه د کښت د نشي توکو کښت له منځه تللی دی ځکه پاکه سوی.
شکران وویل د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت ورته شش کال په کندهار کې د 2500 هکتار کوکنارو د اړولو هدف ټاکلی. ده وویل ټاکل شوی هدف د تیر کال په پرتله کم دی.
خوشبختانه وایم چې سږ کال موږ ته د نورو د کلو په پرتله ډېر سهولت دی او هر ځای چې کار وسي هغه په ټارګېټ کې حساب دی. هر ځای چې تاریخ کړل شوي هغه ټارګېټ دی او د ټولو وظیفه ده چې هر ځای د نشي توکو کښت وي هغه له منځه یوسو. تقریبا 2000 هکتاره موږ ته ټارګېټ ټاکل شوی.
نوموړی همدارز وایي چې د کوکنارو د اړولو د کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د فور زون د پروګرام په ګډون د یو شمېر موسساتو لخوا د کروندګرو سره د بدلي معیشت پروژې هم دوام لري. د تمه وښودل چې د دغو پروژو پلي کېدل به د کوکنارو د کرکلي کچه نوره هم کمه کړي.
مشترکاً امهنګ یو فعالیت او پلان لري چې هغه پروژې د بدیلي معیشت چې د بزګرانو په ژوند کې د تعاون لپاره وي او د نشي توکو د پکښت کې د کمښت لپاره پروژې عملي کوي. چې ښه مثالونه موږ د کارډیا، پورزون، ایم سي او نور موسسات لري چې په کندهار کې اوس پیلن کار شروع کړی دی او د جی پی آی پروګرام چې د وزارت لخوا څخه د سفارت امریکا لخوا څخه کومک کېدی هغه پروګرامونه تطبیق کوي چې د خان میواره پروژې عملي کړي او د بدیلي معیشت یعنې د بزګرانو په ژوند کې تعاون لاسي زموږ زراعت او اقتصاد درست وکړي.
بیکاری بی سوادی د اقتصاد کمزوري د نشي توکو د بیل وروالي د نشي موادو د مافیا لخوا نشي موادو ته د کروندګرو هڅونه او ځینې امنیتي ستونزې هغه عوامل دي چې له امله ځینې کروندګر د نشي موادو په کرکې له لاس پورې کوي. افغان دولت هر کال د کوکنارو د کشف پر مهال د جدي مبارزې خبر ورکوي، خو لا هم بزګر د کوکنارو د کار څخه مخ نه اړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده. بل لور ته په فراه ولایت کې 6 کال بزګرانو د ترکاریو کرلو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید بازار ورته پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې ده، خو د خرڅلاو لپاره سم بازار نشته. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
په فراه ولایت کې 6 کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو 6 کال یو زیاته اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې 2 تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټولو ولایت ته صادرېږي. د ښاغلي بهاري په وینا 6 کال فرای کروندګرو تر ډېره د ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
حلال کشته د تریاکو د کرلو ته ترجیح ورکړې ده او د فراه په ولایت کښې ټوله دهقانان د بادرنګو د سبزیجاتو په حساب باندې دلته په کروندو باندې سره بخود دي. د فراه د ولایت د بادرنګو حاصلات د افغانستان و نورو ولایتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دې ځایو ته لېږل کېږي.
فرای کروندګر یوه اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډېر شي نو بیه یې ټیټېږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډېره پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو 6 کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډېری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیز امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کړي او له بلې خوا به د هېواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 2 د سهار تر 2 بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمسونه لولو او د 4 بجو په خپرونه کې چې تر 5 بجو دوام کوي ولایت په ولایت پروګرام دی. دا پروګرام زابل ته ځانګړی شوی دی او له 5 تر 6 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام په دري ژبه فاریاب ته ځانګړی شوی دی. د ازادي راډیو اورېدونکي کولی شي چې دغو دواړو پروګرامونو ته زنګ ووهي او په خپرونه کې برخه واخلي. اوس به لوګر ته مخه کړو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې هره ورځ به له ټولو زده کوونکو یوه افغانۍ راټولی شي او بیا به په دې پیسو د ښوونځیو ودانۍ جوړوي. د چارواکو په وینا اوس مهال د لوګر 112 ښوونځي ودانۍ نه لري. که چیرې د زده کوونکو څخه په منظمه توګه یوه افغانۍ راټوله شي نو له 3 تر 4 کلونو پورې به ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ورباندې ودانۍ جوړې شي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر والی حلیم فدایی ازادۍ راډیو ته وایي که چیرې د لوګر له زده کوونکو هر ورځ یوه افغانۍ راټوله شي نو دا په میاشت کې 4.2 میلیونه افغانۍ کېږي او بیا په یو کال کې 2.8 میلیونه افغانۍ ورسره جوړېږي چې د همدې پروګرام د عملي کېدو له لارې په لوګر کې په 3 یا 4 کلونو کې ټولو بې سرپناه ښوونځیو ته ودانۍ جوړېدای شي.
مګر په لوګر کې د ښوونځیو لپاره له هر زده کوونکي نه یا د هغه له کورنۍ نه یوه افغانۍ راټوله کړو نو مګه کولای سو له 3 تر 4 کالونو پورې د ښوونځیو د تعمیرونو ستونزه حل.
د لوګر والی د دې پروګرام هدف دا بولي چې خلک به خپل ښوونځي پخپله جوړوي او دا د کورنیو او خلکو لپاره یوه داسې پانګه ده چې ګټې څخه یې بیرته دوی برخمن کیږي.
د دې واضح او څرګند پیغام دا دی چې موږ به خوانزی پخپلو جوړو او په خوانزی باندې پیسې لګول دا بی ځای نه دی، بلکې دا پانګه ده چې بیرته به عواید همدغه کورنۍ ته.
د لوګر یو تن مدني فعال شفیع الله افغانزی د چارواکو له لوري پیل شوی دا پروګرام یو ښه نوښت بولي او زیاتوي چې
هیله مو دا ده چې دغه پروګرام سره د لوګر اوسیدونکي او په ټول کې هیوادوال مرسته وکړي او دغه پروګرام بریالی کړي. زه باور یم که چیرې دغه پروګرام په سمه توګه پلی شي نو د پوهنې ریاست په ټول کې د پوهنې وزارت به په ځان بسیا شي.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د ښوونځیو د ودانیو نشتون په اساسي ستونزو کې حسابېږي. د لوګر د ولایتي شورای وطن غړی عمر عبدالرحیم زی وایي چې د لوګر 112 باب ښوونځي سرپناه ودانۍ نه لري.
لوګر ولایت کې چې تقریبا موږ 112 مکاتبه تعمیر نه لري، دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو. دغه پروګرام په کامیابولو کې انشاءالله د لوګر علم پروره ولس کومک او همکاري کوي، تر کومه حده چې له خلکو سره مناسبه درلودله ټولو مشرانو او شوراګانو مدني ټولنو د دې هرکلای کړی دی.
د لوګر چارواکو وویل چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د مرستې د لویو صندوقونو پر کېښودو لګیا دي، تر څو هره ورځ د ښوونځیو د ادارو تر څارنې لاندې زده کوونکي په منظمه توګه پکې یوه یوه افغانۍ واچوي. کتونکي هم په دې باور دي که چیرې هره ورځ د ښوونځي صندوق ته د زده کوونکو لخوا یوه یوه افغانۍ واچول شي، نو نه یوازې د ټولو زده کوونکو هغه کره شمېره به معلومه شي، بلکې کورنۍ به ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لیږلو ته متوجه شي او په دې سره به د ودانیو په ګډون د پوهنې د بهیر ډېری ستونزې هوارې شي.
بیا هم د معرف په اړه، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد له ښوونځیو باید په هیڅ ډول حالاتو کې پوځي استفاده ونه شي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 ځلې له ښوونځیو نه پوځي استفاده شوې ده. صفی الله سانچی په دې اړه له کابله راپور لري.
ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ښوونځیو نه د پوځي اهدافو د استفادې په اړه یو رپورټ خپور کړ، د پوهنې وزارت وایي ښوونځي باید په هیڅ ډول حالاتو کې د پوځي اډو او سنګرونو په توګه ونه کارول شي. د دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ښوونځیو څخه د پوځي اهدافو لپاره استفاده د پوهنې د نظام لپاره یو لوی ګواښ دی. په جګړه کې له ټولو ښکېلو ځواکونو زموږ تلپاتې غوښتنه دا ده چې ښوونځي دې له جګړو جلا حساب کړي او پرېږدي چې دغه هیواد بچیان په یوه امن فضا کې درس ولولي. په هغو ښوونځیو کې چې درسونه نشته هم باید په هیڅ ډول ترې پوځي استفاده ونه شي. د پوهنې وزارت ویاند همدراز وویل د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته یې مکتوبونه لیږلي چې آن له هغو ښوونځیو چې پکې درس هم نه ورکول کېږي د پوځي اهدافو لپاره کار وانخلي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 40 واره له ښوونځیو د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې 15 واره افغان پوځیان او 15 ځله نور هم وسلوالو مخالفینو له ښوونځیو د سنګرونو او یا پوځي مرکزونو په توګه استفاده کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیڅ ځای کې افغان پوځیان او ښوونځي د پوستو او یا پوځي اډو په توګه نه دي کارولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر ما از مکاتب و یا از محلات
که موږ له ښوونځیو د خلکو د هستوګنو له سیمو دښمن لري باسو، په دغو سیمو کې زموږ موقتي حضور د دې په معنا نه دی چې موږ هلته پوستې جوړو. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلپسې هڅو سره بیا هم د دغه وزارت چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. د افغانستان له ښوونځیو د پوځي استفادې په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په 2015 میلادي کال کې افغان حکومت د امن ښوونځیو په نوم یو فرمان لاسلیک کړ چې پکې له ښوونځیو د پوځي استفادې د بندولو په مسلې ټینګار شوی دی. اخوا افغان کارپوه احمد شجاع وایي باید د امن ښوونځیو فرمان عملي شي، کنه نو له ښوونځیو موقتي او دایمي پوځي استفاده د دې ترڅنګ چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې کوي ښوونځیو ته هم سخت زیان اړوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. شپږم اوور روان دی. استرالیا 23 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. اوسم ستاسو یې سمې سنت مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسلام ارمان له خوستلی کې کچرته د لوړو زده کړو وزارت د کانکور نتیجه ژر اعلان نکړي، محصلینو ته به ستونزې پیدا شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع ولسوالۍ لیکي دا چې په شمال کې د عطا محمد نور او دوستم ترمنځ پر عکسونو جګړه شوې د شرم ځای دی. سمیع الله حلمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي چې همدا شیبه په څمکنیو کې نری نری باران وري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولسمشر د هلمند حالات باید له نږدې وګوري. کمال الدین سپان د ننګرهار له ارغستان لیکي داعش یو تل بیا غواړي په ننګرهار او کونړ کې ریښې وکړي او اوس ویل کېږي چې د داعش ترڅنګ جنګل باغ ډلې هم د راډیو فعالیت پیل کړی. البته ازادي راډیو تر دې دمه دا خبره نه تاییدوي او سمیع الله حلمي تندر یو شمیر نورې سیمیسونه هم ازادي راډیو ته راستولي دي. دی هر وخت هڅه کوي له مننه کوو. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
په کندهار کې د 215م اتل قل اردو مسلکي ملکی مرستیال تیر شپه په وسلواله حمله کې وشل شو. د کندهار چارواکي وایي چې پر ملکی مرسیال خانغه او د هغه پر زوی تیر شپه د کندهار د ډن ولسوالۍ په سالون خان چمن سیمه کې د وسلواله لخوا ډزې وشوې. په خوست ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه انسان تښتونکي د خوست د مرکز په لکڼ کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په نوي ښوونیز کال کې د پوهنې په چوکاټ کې یو داسې پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې د محصلانو څخه د راټول شوو پیسو ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د ایران ولسمشر نن اسلام آباد ته ځي. حسن روحاني به له پاکستاني مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یو برید په طرحې بوختو نیولی دی. نوموړي دا نه دي ویلي چې دا کس په کومې ډلې پورې تړلی دی. او د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې شپږ مشکوک کسان نیولي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوی دی چې د 2014 میلادي کال تر پایه 809 شپېته د اوبو کانال نو جوړ شي. د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کانالونه به د هیواد په 24 ولایتونو کې د 2014 کال تر سپتمبر پورې جوړ شي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو کانالونو سره به 350,000 هکتار کرنیز ځمکه خړوب شي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې 150 کروندګرو ته به د سویابینو تخم وویشي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تخمونو له ویشلو څخه یې هدف دا دی چې معلوم کړي چې د سویابینو کښت په دغه ولایت کې کومه نتیجه ورکوي او کنه. د ښاغلي متین په خبره د دغه سویابینو حاصلات به د یوې خاصې موسې لخوا په مناسبه بایه رانیول کېږي چې اوس مهال ډیرو کروندګرو دې ته زړه ښه کړی چې یاد کښته مخه کړي. او د مزار شریف یو شمیر سوداګر وایي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامني او د برښنا په برخه کې ستونزې اندېښمن کړي دي. دا سوداګر وایي چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او کله دوی ملاتړ ونه شي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ شي. په همدې حال کې د مزار شریف سوداګرۍ خونې اجرایي مشر نصیر احمد قاسمي ازادي راډیو ته دغه ستونزې مني او وایي چې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته به پام وکړي تر څو خلکو ته د کارمندنې زمینه هم برابر شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د پاکستان او استرالیا د کرکټ د ټیم له اورستیو رنزونو مهم وړاندې خبرو خووس په پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر راپور راوخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني به نن د یو جګپوري پلاوي په ملګرتیا له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو مشران به د تجارتي اړیکو د پراختیا ترڅنګ پر ځینو سیمه ییزو او نړیوالو چارو خبرې وکړي. اسلام آباد ته د ایران د ولسمشر د سفر په اړه له پاکستانه راپور لرو.
ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به نن د یو جټپوړي پلاوي په ملتیا په یو دوه ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په همدې اړه په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی روحاني دا سفر د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کوي، چې په ترڅ کې به پر ښاغلي شریف سربیره د پاکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وګوري. خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا، له ایران څخه د بندیزونو تر پورته کېدو وروسته د اقتصادي رابطو پر نورو لارو او همداراز په ځینو سیمه ییزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په تېرو څو کلونو کې پاکستان ته د ایران د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر تر هغې وروسته کېږي چې نړیوالې ټولنې څه موده وړاندې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. ښاغلی روحاني همداراز دا سفر په داسې وخت کې کوي چې سعودي عربستان څه موده مخکې د ترهګرۍ پر ضد د 24 اسلامي هېوادونو ائتلاف جوړ کړی چې له پاکستانه یې پکې د ګډون غوښتنه کړې، خو ایران ته یې پکې ونډه نه ده ورکړې. په عین حال کې څه موده وړاندې د ایران او سعودي خپلمنځي تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن او سفارتي تعلقات یې وځنډېده چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې په ترڅ کې قهرجنو مزارتچیانو په ایران کې د سعودي پر سفارت او قنصلګرۍ برید وکړ او اور یې ورته کړ. که څه هم له یوې خوا د پاکستان د خارجه امورو سلاحکار سرتاج عزیز د ایران له سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا سره په مرکې کې ویلي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصلي مقصد د اقتصادي تعلقاتو په ځانګړې توګه د تجارت او توانایي په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته پراختیا ورکول دي، نو له بلې خوا په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوهان اسلام آباد ته د ښاغلي روحاني سفر مهم ارزوي او زیاتوي. ښاغلی روحاني به له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د تجارت د حجم پر سیوا کولو سره سره د ریاض او تهران ترمنځ په کړکېچ او یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان او ایران دواړه به غواړي دا چې اولیت چې دی هغه تجارتي خبرونه ورکړي. مثلا پاکستان کم توانایي ضرورت دی، هغه پایپ لاین چې دی هغه ایران اسی کې جوړ دی، پاکستان اسی تر رقم شروعات لے مخکې په ایران باندې سینکشن وو، سینکشن ختم دی. ظاهر دی پاکستان همیشه سعودي عرب سره هم تعلقات پاتې شوي دي، امون پدې باندې خبر دي چې د سعودي عرب او د ایران چې آپس کې تعلقات خراب دي، پښخره دي، او سعودي عرب دا غوښتنه کوي پاکستان چې د غیر سره ودرېږي. پاکستان ملک عوام دا نه غواړي چې هغه د دې په ګړه کې چې یو فریق سره یا بل سره ودرېږي، بلکې کوشش به کوي چې مخکې سعودي عرب ته تللی او وس ایران والا ته هم دا خبره به کوي چې تاسو اختلافات خپل سعودي سره په ارامن طریقې باندې حل کولی شئ، نو کې هغه کې پاکستان خپل خدمات وته.
د پاکستان د سیاسي اپوزي چارواکو د روان کال په جنوري کې تهران او ریاست ترمنځ دغه رامنځته شوي کړکېچ داوري په مقصد دواړه هېوادونو ته سفر وکړ او دغه کړکېچ په سوله ییز حالې ټینګار وکړ. اسلام آباد ته د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني مخکې په 2000 میلادي کال کې د دغه هېواد دغه وخت ولسمشر محمد خاتمي له یو جګپوري پلاوي سره د پاکستان په دوره راغلی و او دغه وخت له پوځي ولسمشر پرویز مشرف او نورو چارواکو سره لیدلی و.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د دوه ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. بل لور ته د پاکستان استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د هند یو تن نیولی چې وایي د هند استخباراتي ادارې یا را افسر دی او په بلوچستان کې د خپلواکي غوښتونکو بلوچانو ملاتړ کاوه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په راپور کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې یوې استخباراتي ادارې د ایران پولې ته نږدې د ایالت په جنوبي برخه کې یو هندی تن نیولی دی چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را فعال افسر دی. سرفراز بوکټي وایي دغه هندي افسر په بلوچستان کې له خپلواکي غوښتونکو بلوچانو سره اړیکې لرلې او له دوی سره یې د پاکستاني امنیتي ادارو په ضد په جګړه کې مرسته کوله. بوکټي وایي اوس دا ثابته شوه چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند لاس دی. سرفراز بوکټي ونه ویل چې دغه هندی افسر د پاکستان کومې استخباراتي ادارې نیولی، خو ځینې سرچینې وایي چې هغه آی اس آی نیولی او د هغوی په توقیف کې دی. د هند د رایو فعال افسر د بلوچستان په جنوبي برخه کې نیول شوی دی. ما بل ډیره وخته ویل چې را په بلوچستان کې د لاسوانی عملیات کوي، تاسو به اکثر ثبوت غوښت، نو په دې اړه له موږ سره نور ثبوتونه هم ډیر دي، خو تر دې لوی ثبوت به څه وي چې یو افسر یې دلته په کار بوخت نیول کیږي. د دغه هندي افسر نوم کل بوشن یا دیو شغل سوی او د پښتنو ګرویژنو لپاره له بلوچستانه تیر ماښام په یوه خصوصي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول سوی دی. امنیتي چارواکي وایي له ده څخه په لومړیو پښتنو ګرویژنو کې د منلې چې په بلوچستان او کراچۍ کې یې د وسلوالو د ملاتړ لپاره فعالیت کاوه. د دفاعي چارو څېړونکی بریګیډیر محمد شاه وایي د هند د دې استخباراتي افسر په نیولو سره به په پاکستان کې د هند د لاسوهنې ټول پلانونه افشا سي او د دغو دواړو هېوادونو ترمنز بچنه څه پیدا سوی د خبرو اترو امکان هم لمنځه لاړ شي.
دینه باب دا ډیر انټلیجنس ملو چیز ده چې یو سپایي چونې چې نو هغه څه پته وي، یو افسر چونې چې نو هغه ټول پلان پته وي، مرکې کول غواړي. زما په خیال ډېر څه انټلیجنس د دې ملو
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ایالتي حکومت تر دې وړاندې په وار وار د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. خو دا لومړی ځل ده چې د هندي استخباراتو د یو افسر د نیول کېدو ادعا کېږي. تر اوسه د بلوچستان هیڅ کوم خپلواکي غوښتونکي سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه هندی افسر ورسره په اړیکو لرلو تورن ګڼل سوی دی.
اوس به د پاکستان د کرکټ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په همدغه وار کې چې دغه اوس بشپړ شو، د استرالیا یو بل لوبغاړی آوټ شو او اوس استرالیا څلور شپېته منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، اتم وار بشپړ شوی دی او د پاکستان نوبت خو به طبیعي خبره ده چې بیا وروسته رارسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو مشکوک سړی نیولی چې په فرانسه کې د تروریستي برید د یوې طرحې په وروستي پړاو کې و. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم ضد مبارزې پر موضوع د اروپایي چارواکو له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته رسېدلی. تفصیل له اجمل ان څخه.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژینو وایي نیول شوی کس د یو بل برید د طرحې په وروستي پړاو کې و. کاژینو وایي پاریس ته څیرمه د ارګنټیول په سیمه کې د دې 24 کلن سړي نیول یوه لویه نیونه ده، خو تر اوسه داسې کاره ثبوت نشته چې د دې نیول شوي کس دې د پاریس یا د بروکسل د بریدونو طرحه کې لاس لرلی وي. د دې سړي نوم رادا کریکت ښودل شوی دی. باور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغو برید کوونکو چې د سې شنبې په ورځ د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په یو سټېشن کې چاودنې وکړې له هغه کسانو سره تړاو درلود چې د نومبر په 14 نېټه یې په پاریس کې بریدونه کړي وو او 130 کسان پکې وژل شوي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي نیول شوی کس فرانسوی دی او له داسې یوې تروریستي شبکې سره تړاو لري چې په فرانسه کې بریدونه کول غواړي. نوموړي د دې شبکې نوم وانخیست، خو وی ویل داسې ښکاري چې دا سړی په لوړه کچه د بریدونو په پلان کې لاس لري. نوموړي ویل مشکوک کس له څو اونیو راهیسې تر څارنې لاندې و او پولیس د نوموړي د اپارتمان د خالي کولو پر مهال د چاودېدونکو موادو د شنډولو کارپوهان هم ځان سره بیولي وو. دوه فرانسوي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شر د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي په دې کس پسې د جنورۍ د میاشتې راهیسې د ترهګرۍ سره د ارتباط لرلو په شک لټون روانو. همدې خبري اژانس د بلجیمي چارواکو له خولې ویلي دي چې کریکت په سوریه کې د جګړې لپاره د جنګیالیو د جذبولو له یوې شبکې سره د تړاو په تور په جولای میاشت کې له نورو مشکوک کسانو سره په غیاب کې د محکمې لخوا محکوم شوی و. څېړونکي وایي نوموړي د دې شبکې لپاره د غلاو او مالونو د تښتولو لارې د مالي امکاناتو په برابرولو کې مهم رول درلود. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بروکسل ته رسېدلی. نوموړی به هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د ترهګرۍ خلاف د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي او د دې اونۍ د تروریستي بریدونو قربانیانو ته به درناوی وړاندې کوي. کیری د بروکسل په هماغه هوایي ډګر کې چې لا هم د عمل وطنو پر مخ تړلی له مسکو څخه پر لاره د یو لنډ ځنډ لپاره ښکته شو. نوموړي دغلته ویل دې برید یو وار بیا د اړتیا جوته کړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې باید یو موټی شو. دې ډلې په بروکسل کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمه توګه نه رسېږي او په دې اړه شکایت راستولی دی. نور بل د وورو.
السلام علیکم. د ګرام ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ چار د کلي اوسېدونکو یم. د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي. ما چې وګرځي بسکیری کې زموږ کوچنیان ډېر سخت ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشومې چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خوا څه چې 1500 کلدارې ورکوي د دغه به مزدوري د ورځې نو دلته 200 کلدارې ورکوي، هغه چې ماشه راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غلي. زما پیغام دې نشر شي. وسلام.
محترم وروره، ورته شکایتونه موږ په تیرو خپرونو کې هم درلوده، که څه هم موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړو او ستاسو شکایت ور ورسوو، خو چا ځواب را نه کړ. خو دا موضوع به په راتلونکو خپرونو کې بیا تحقیق کړو، تر څو دا مهمه برخه چې روغتیا ده او په تېره بیا د ماشومانو برخلیک ورسره تړلی دی، باید په سمه توګه خدمات خلکو ته ورسېږي. نو ورځو نورو اورېدونکو ته چې پر نورو مسائلو یې خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې زموږ په پیغام ثبتوونکي دسته کې ثبت کړي دي او موږ ته یې رسولي دي، راځئ چې په ګټه یې واورو.
بله، السلام علیکم. زه انارګل معلم خوست اسماعیل هندوزل د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې موږ په 1983 کال کې د PRR امتحان ورکړی و، په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. موږ پوهنیز سابقهدار معلمین یو. زموږ په ولسوالۍ کې 30 تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی. نو موږ د محترم اشرف غني څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقهدار معلمین یو او د اوسنۍ ثمره د په خوست کښې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو ثمره ده. نو هیله کېږي چې وزارت معارف ته هدایت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې 30 تنه معلمین دي داسې به نوره په ټول افغانستان کښې نور افغانستان کښې به هم وي. دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ؟ ولې معاش نه ورکوئ؟ ولې قدم نه ورکوئ؟ څه علت دی؟ نو موږ جدا هیله کړو چې موږ مه ځبروئ. موږ آخري حالت ته موږ په 40 کاله معلمي کړې ده، یا موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي. نو تاسو نه جدا هیله کړو چې په آخري وخت کښې موږ مه ځبروئ، موږ ته خپل حقوق راکړئ. نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم.
زه د وردګو لوی ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د شیخ آباد د مکتب محصلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د تفریح په وخت کښې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی، او اوس زموږه د مکتب احاطه منظور شوې ده. غواړو چې موږ احاطه ته تا وکړو، خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده. دوکانونه یې ته جوړ کړي، درملتونونه یې ته جوړ کړي. موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کمانډان د امنیې ته ټول خبر کړي، پیشنهادونه هم ورته کړي، خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کوي، جدي اقدام نه کوي، له ځای نه تخلیه کوي. او والي صاحب هم پرې خبر دی. آیا په دې کښې څه راز دی؟ په دې کښې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي؟ او دا غیر چې اسناد نه لري، دا مځکې دولتي دي که نه دي دولتي؟ آیا د دوکاندارانو دو خلکو ته ولې دی امر نه کړو بل ځای نه ورته ټوکي چې د مکتب ساحه تخلیه کړو؟ په دې کښې څه مقصد او څه راز دی؟ وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد یم، د بادغیس ولایت یم، د غورماش د ولسوالۍ یم، د شادخیلو د وشلاغ یم. دا د غورماش انتن کاته دی. دا یوه هفته کېږي موږ مسافر یو. د یاران په خاک کښې یو 15 روپۍ خپل بچیانو ته واستوو. په میاشتو دره کښې نه هغه لري نه موږ لرو. دغه پوښتنه مې ده چې دغه انتن زیر د ژره څخه جوړ کړي. موږ ډېر مشکل دی دا انتنه سره. د خدای په امان. وسلام.
د اولاد خوګیانو ولسوالۍ نه خبرې کوم چې د کابل جلال آباد دویم مین سړک د ننګرهار په ادامې ریاست ته ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته سپارلی دی. کار یې ډېر سوس روان دی. نو زه هیله ورڅخه کوم او دغې لین کوم خلک چې دي د خوګیانو ولسوالۍ پورې مربوط کوم خلک چې په دغې لین پراته دا ټول هیله کوي چې په دغې سړک چارې زر تر زره بېرته شروع شي او کار یې تېر شي ډېر سو. سلام.
زما پیغام دغه دی، زه د کندهار ولایت څخه لرې کوم. عبدالکریم استاد یم. هرات او کندهار پر لار باندې غله ناست دي. د خلکو سره د ترانسپورټ په نامه باندې 2000-3000 افغانۍ د هر مسره څه اخلي. ملي اردو کښېنولي دي او طالبانو پسې واخېستل راځه چې هېڅوک اوس دي بیا ملي اردو د څنګ ځای جوړ کړی دي کنټینر ایښی دي د خلکو څه پیسې اخېست مسجد دا غلو څه خلاص کړي مسجد دولت څه دا هیله ده چې مسجد دا غلو څه خلاص کړي مسپرلو لار باندې شکوي ټول موټرانه د هر موټر شکوي تکلیف ورکوي ښکنځلو ته کوي پچ پچ ورته وایي نور ازادي راډیو څه ډېره مننه
بجا السلام علیکم زستاز د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام وړاندې کوم بعد السلام ما دا پیغام زه نشلوم تاسو په ماشین کې ثبتوم زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کرلې دي چې کمربند دي موږ خپل کښتونو ته نشو تلای کښتونه مې دغسې ولاړ دي کودونو شی مې نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جحراوت ولسوالۍ کې حکومت ډېر کمزوري دي او که کومک ورته راتلی کومک ورکړي که کومک نه شو کوی طالبان مخ ته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس چې موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ ورتاسو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کومک ور راشي د طالبان د جنسي مسلې لرې کړي زما دا پیغام وسلام
زبلی زبی سردار محمد هلمند ولایت نداری د ولسوالۍ سره څه چې ټلیفون په لیکم ځکه چې تر مخه مسته خبر راغلی چې دا سور سلیم دغه چې ایران و اروپا و خلکو ته کومکي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون یې اړیکه ونیول زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک مانا مرسته کوي د سور سلیم کارکوونکي چې موږ مانا په دغه ټلیفون باندې یې موږ دوی لمبر اواسه وشي یا زموږ لمبر ورکړو نو له خدمتونه بس پامه السلام علیکم
سلام علیکم زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د موږ په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولسوالۍ کې دا چې طالبان پیدا شوي چې خلکو ته ډېره ځورونه ورکوي زه له حکومتي چارواکو څخه غواړم چې دا ته ډېره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان او افغانستان څخه راوښتي دي چې دغه څخه موږ ډېر تنګ شوي اخباري کړی ډېر لري او موږ د ټولو خلکو څخه غوښتنه لرو حکومتي چارواکو څخه چې دغه څه پاملرنه وکړي او دغه ظلمونه او زیاتۍ کم کړي یو نفر یې د ملي اردو سرباز نیولی وو په انګور اډې برمن ولسوالۍ لمنې په سیمه کې نیولی وو د دوی غوښې په ژوندینې ونکاس کولې د دوی غوښې په ګستبه ورته هلې بېرته ده ته ورکولې په دغه کې د ده ناسته وویستله موږ له حکومتي چارواکو څخه هیله کوو چې دوی په شخصي جامه کې ونه ګرځېږي که شخصي جامه کې دوی ګرځېږي چې دوی به هم داسې حال شي زه له ټولو حکومتي چارواکو څخه هیله کوم چې د دغو خلکو څخه پام ځان ته ونه لوي او پاکستان خبرې غولولې دي او پاکستان خبرې څوک ونه مني السلام علیکم
بله سلامونه مې کېلې دا زادر د ټول کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم دا پیغام د ننګرهار ولایت بچنو لسوالۍ نه تاسو فریدم دلته پاکستانيان افریدین خوانرالو خزو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کې اړول او خلک د کورونې استلی دولت وایي چې موږ عملیات وبرد سره کوم عملیات شي چې عملیات نه وکړي دلته راشي پازې اربکیانو پوسټو سره ودرګي به دې ځنه خاص د توپو د قبر را غرونه وي موږ داسې عملیات په درد موږ ته نه خوري کوم عملیات کسم عملیات او کوم یې کبیرې پری دي خین ناکام دي عملیات نه دي کامیاب شوی د خپل په من نورم د خسته وخت نه وي
السلام علیکم زه د ازادي ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه عبدالرزاق ته غزنی ولایت کې ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کې یم زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په د افغانستان کې د پلوټ تیاری سخت ډیر زیات دي او خلک د دماغ له مرزي سره مخ کړي دي ډیر سخت اثر ور باندې کوي موږ خپل ډیر جنې تنګ یو نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کې د پلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي خلک ډیر سره په تکلیف کې دي ټول په سختو د دماغ په مرزي باندې اخته دي نورم وخنا اخم السلام علیکم
اوریا دا شپ غنی صدا یل دا پلان شروع دا شنو لنجر والا چې دې ک سړک ته سړی ورخه زم مې وایې مې بیا دې طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پری دی الته حکومت توجه وایې حکومت هم نه پری دی وایې مو ته کوي دا ولې مو زه دغه غټ ظلم کیږي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مانو
زریاله ته لسم ټولګي تکون کوم د کابل دی وشتمه ناحیه د الهاد سناتور جنرال ګلخان لیسې تر سره په تماس یم. زما موضوع اداري فساد دی. اداري بدبختانه زموږ په هېواد کې اداري فساد زیات دی، خو بیا هم داسې مسؤلین زموږ په لیله کې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کې اچوي. همدارنګه زموږ په لیله کې استادان درې ډوله معاش اخلي، سهار او غرمه او ماښام، خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي. و سلام، زما خواهش خاص د وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. و سلام، د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجع د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مو راایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شیان په هغه ځای کې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کېږي موږ په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي یو، شاخ نه ورتلی شو او نه زموږ شیان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لارې دغه زما پیغام تر لوړ مقام ورسوي.
ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده، د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملي تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غونته یي داسې په هغه ټانکۍ د اوبو دې راوړي پلاستیکي، چې مثال په یو جرب بمځکه کې خاخې کې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یاتي مو د ځنې اوبو باید چې په هغه کې ذخیره شي. چې ما خو یقین نه راځي چې افغانستان کې بندونه جوړ شي، خو دغې دغه کار د ملي تجارو کې چې هر سړی د ځنې اوبو ذخیره کړي د اوړي دپاره، د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کړي، څه د نورې سیاتي بس کار ورکوي، بس د خلکو ګزاره بیا پرې کېږي. دغه د ما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غونته یي چې خاوره یې کښې نه نه یي، داسې ټانکۍ د راوارد کړي مناسبه بیه باندې. نور دې په مخه ښه.
بله، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته په مینه او په احترام سره سلامونه وړاندې کوم. زه د غزني د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ ټول حکومت څخه دا خواهش کوم چې زموږ کار سره د خیر په موخه مکتبونه راجوړ کړي او رسېدې په غاړه باندې واخلي، ځکه اقتصاد ډېر لوی په دې خلک خواران د خپل اقتصاد ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، مېمالین لپاره دې څنګه پیدا کړي. زه د راډیو ته دا هیله لرم چې دا سزا مې خپور کړي.
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زما پیغام د افغانستان حکومت او لوړ مقاماتو ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه ترسره کوي، او یا هم ولې د دوی معلومات نه کوي چې د دوی ناکامې ولې بندېږي. څوک پنځه میاشتې بندیان، څوک شپږ میاشتې بندیان، څوک تقریبا یو کال بندیان چې د دوی محاکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی سر په وګرځي. خدای په امان.
په مخه دې شه. محترمه دوسته، ستاسو او د نورو اورېدونکو پیغامونو مو داد خپره کړه. په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل بیا تکرارم چې دا خپرونه ستاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي، ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تاسو کولی سئ د همدې لارې خپلې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوئ. نو د خپرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درته اعلانوو، درسره ویلې کوي او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
I'm not sure.